هيله
د خزو دید لوری.
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالمو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. په وروستیو کې په افغانستان کې له زده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
هغه ورځ و بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پیښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستې وې چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر را ورسېده چې خاکي جبار پوستې هغلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده، خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې وه، او طالبان دننه را دننه شوي ول د تقریبا د ارزان قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر را ورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده، او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده، دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده چې کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتما ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس درسره و، څه فکر درسره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشاد دقسې ډېرې کمې ولې، یا څه حساب و؟ خو زه چې کله پوهنتون دورې دننه شوم، ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما بار بار د طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا دسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه، نو په سولیز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به یې مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه، او جنګ ولرې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نجلا جانې، دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنی څو ورځې یا هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو، وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته، او مثلا څه زرتونه وایي که نه، نو په هغه حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مګر کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا مې هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وو، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسان اندازه کمې شولې. خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا
پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسې په دې بحث نه کوو چې مکتبونه بند دي، بله ورځ به د پانتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلي استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویره وله، خو بېرته به زموږ استادانو ډېر هیلي راکړل چې نار نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا واغه ده کنه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه وو چې بس یو کال بعد بله خیر زموږ پوهنتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل پاتني ته ول مکتبونه هم پرېښودل، پوهنتون هم پرېښودل، کار هم وو. نه پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وه زیاتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده. نو والله والله
نجلا جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پوهنتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی شي دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان ورکړو، زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پوهنتونونه به بند وي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویل، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، آمادګي چې کومه موږ نیوله، نو هیڅ درس مو ونه ویل. بیا زموږ پوهنتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او دا امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زموږ. نو بیا لاړو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو آمادګي ویلې وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی و چې هېڅ درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پماني د لسنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې اوم هم ژړل، راوتلو پوهنتون دروازې سره بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو سمفیانو سره، یادګاري مو چې بیا خدای خبر پوهنتون ته کله راځو ټول سمفیان. او هماغه داشه تقریبا د یو یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو. نه
تجلا جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلی او کور ته را دننه شوي، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه، نو ژمی زموږ پوهنتونه اکثره رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو یو څو وخته پورې. البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې هم خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم بېخي ځکه چې غرنه ډېر زیات وختونه وتلي کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق خودونه پوهېږم چې زموږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې، نو هماغه یو څو پلاستیکي البته یو څو کتابچې بول یو څو پنسلونه بول په پلاستیکي به ځان سره ځغلول. نو پیله موږ سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې، نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، اما شاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وې د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څومره نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې د پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې موږ ماشومان ولو، او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې، نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه مور درسونه به مو ویل.
نجلا، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره یې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځانته بولانی را غواړي، یا که مکتب نه راووزي رخصت شي هلته کراچۍ په سر بولانی خوري شور نه خود اخلي، په دې کارونه کې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم چېرې کرمې ډېر کړی، ډوډۍ به وړله هم چېرې هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لګېږي، خو نه غواړو شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښودې، کتاب باندې به هم چېرې واچوله، بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه، مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هغه کان ډېر کوي، موږ یېجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي، خو داسې وهلو والا به نه یې څه ووایم.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی، لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلم، که کورنۍ به مې ویل چې مه ځه زه به تلم، چاشنه غټ کار و، کور به کار و، یا به بل څه مشکل و، یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پوهنتون پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و، خو ډېر نه.
نشله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي. آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغې رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما نه مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلاتو ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه آمادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو، کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپل رشته مې مخته یووړم.
راځه د شخصي ژوند په اړه خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشر خور مې ډېر زیات ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره زما به مغس، ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړې شوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږي چې ستړې کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وه، وروسته د طالبانو دورې څخه وزګارتیا وله.
چې ښه پخولی شي؟
وریجي.
هغه چې ټولې خراب پخي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ، یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تروسه نه دي پخې کړې، خو د پخ ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي، بس خطر خیرات پودلي وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه، نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وی، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره د کار تقسیم کړی و، او څه د کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونه کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وو، پوهنتون درسونه سخت وو، بیا هغه انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هیڅ نه هېرېږي؟
استادې تقریبا څلور پنځه کاله سم استادي مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې ما استادي کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کارخانګي څه به نه ور راوړې، نو ما به دوی سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به ډېر زیاري کول چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر ده، اوسه خیر ده، ومې ووهه، پلاح ته مې ووهه، چې هر شي کوي ادارې ته مې بوزه، شکایت رانه کړو، خو ویښتان سره مې کار مل، نو هغه به ډېر زیات جالي و چې علاقان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلا جانې که دا راته ووایه، کله چې پوهنتون بند شو له هغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پوهنتون ته بتلې څه دې کول؟
د پوهنتون په دوره کې،
کله چې پوهنتون بند شو، طالبان چې کله راغلل، پوهنتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پوهنتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پوهنتون بند شو، خو موږ هیله لاباندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوس اندازه، خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رشتې اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بهانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او اته ما خو لا داسې ویل تر څو ماسټري ونه کړم، واده ماده نه شته، که نه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بهانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي، نو زیات په دې تخفه وم چې زه به بس له واده بیا څه شي کوم، احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلا جانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه، هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا مو غواړې دا مو ورکړې، خدا چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هیوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر اوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره واروخ په ارتباط کولو، مونږ ویلې توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سیمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته یوسي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړه او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجلا، که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې، په کور کې ناسته وي، واده دې نه وکړی، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي، او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادان نه به پوښتنې کړو، استادان به بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ بیا ماسټري خبرې کوو، خو هغه باره کې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نګنه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ ستونزه هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صرفیان نه دي، احوال لري، هغوی څنګه دي؟ آیا هغوی ودونه کړي که نه؟ لام په تمه دي چې ښوونځي به پرانیستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
ولا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایق جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې. بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دی خوا لاړې.
نجلا
ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محروم شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخري شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه ما درته ویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول اوربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته. دلته اوس ما درته ویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري اول خپله هیله پوره کړي، بعد له هغه که هغه واده هم کېسه مشکل نشته دی.
نجلا، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپلې کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکله به وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، کلم په دې فکر کې چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي، خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پاتره باندې صابونه سره. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتونونه خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو.
دا نجلا دا تاسو نو هیلو پاړه مې د هغې له هم صنفه او ملګري حسینی سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری و، په دې کې البته ټول ملګري مې خو ټول سره مې ښه و. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوخته به انجنیر و. شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه و، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مخافه واده به زوره ولا ټوکه به یې وکړه ورسره. دا څوک چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې په هانتون باندې شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هیڅ تصور نه شو کولای، ځکه چې نو دومره هغه ولورته چې ډېر خفه و. لو نسله هم ډېر خفه و. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکم؟ زه به سره رقم دای موږ هیلې به څنګه کې، موږ خوبونه به سره رقم کې، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د وام سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و. زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل. د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پیښه و زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغیر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود، ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي. معلومات غواړو، موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغې سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کوو، داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې ای کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلو هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیلو پاتې سي، نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دی درلودلی، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو. نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو، هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي. یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لري پاتې یو، پوهنتون نه لري پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونه ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکي چې خدای دې خوشحاله و آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 41 501.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می دا زمزم پانتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوار له سول سوالي کې مختلف کلی کومه خدمات کړې د خزل لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زدکړې هلته کړې دي لوړې زدکړې مو هم هلته کړې دي دا په ګردیز کې وو ټول ک بنور زیو کې
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېر یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلې بعد لږ نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده او پنتون مې د امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستر مې ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې ویلې هغه تم لیک دي سیاخ ودی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې سره اسنادم تر اوسه نه درخسته
ولی مو ډیر په ځان سره لوړ زده کړم مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې سیمه کې اقتصاد ضعیف وو او نور د کور څنګه اوس کار کړی وای ما یو خوانو سره د جمهوریت وخت کې د خپل دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یا کسان سره رشوت نه کول غلا نه کول او د حق نه کول یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر د ډګرولی دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت سه دولسم مخلص کړی او ما وخت سه وظیفه وکم یعنی وخت مې نسو پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونیو ورس اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي سي یعنی مخکوه کنه دوی یار څو دې احترام په سترګو ورته کتل سه دولسم پاسه ده ورو 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 یعنی اول لسانس مو يم سبا چې کوه ار څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه زه باید تنظیم وایم ولی په دې څه زما قوی نه یې نور نه سم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سیدی څه وګورئ اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده او مګه اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکم ما پنتون ویلې هغه پنتون مشپاک سمستر هو ویل دوه سمستر پاتې شو لګړ وډی وو ته اوس امارات سره غل بعد لګینې بیا پنتونونه شروع وس بیا کوشش مو څه دوه سمستر نور مو وایو نو اسناد تر اوسه نه درشه سی په پنتون پلاس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پونتون د وسم فعال د دلته مو کوم رښتا ولوسته
وسم فعال د
کوم رښتا
فعال د خو ما پاس فونه د کزینا ول لپاره نه دی فیم لپاره نه دی نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي
اداره او ډیپلوماسي و
دا مخه کې د رښتا او ای اوس چې د کار کوي د رښې سره متړلې د کار مخته وړي والا
کوم سره بس تړلې دی او خو اس نه خو د اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره سکار کوو کنه زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره سم مثلا کجې دغه پروژې نه برخمنې سي پزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګه مثلا شومره حق له شومره حقوق لرو موږ به څو سمګه په خپل پخو ودرې د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړه چې کلیوالي خزي څه حقونه لري آیا دوی په دې پوي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپانه کې لاند لیکلي دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوهی چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیوالي خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګه څه حق لرم کنه خزي خو بيګه ولی په دې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی ولی په دې سره خلکو رادیوګان یا وړي تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه د جمهوریت خو سه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د خزي ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مستو تاسو ته حق لري مثلا خواندم دا حق لري ماشومانم دا حق لري یعنی هر څه په دې باندې پویو څه څه حق او حقوق لرم خو بعد بختانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه حنانات ډیر متبر کنه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو خزو سره مرسته کولی او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندول بې وزلو خلکو سره
په دغه څوار لسوله سوالی په لره پرتو لسوله کې ما د بې وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2000 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بې وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو د باید وکړو په دغه 2000 نه راپو دی خو په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بندو کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وای څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې دغې یوه ښځه سکونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي کلاس ماشومان ولري بس په یغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته زردري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ غوږونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه ساتنه او روزنې په باره کښې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتې هغه باقي مانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی او دفتر څه تقریبا د 20 کاله کېږي څه دی فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دا ما عادت ته که نه څه تبعیز هېڅ خوند نه را کوي زه باید یو انسان تبعیز ونه کړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماش یې اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله کوم بل کار یې لرله اوس یو شی هم نه لري هغه هم نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو څه پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته هسې نه یې لرله هغه بیخي په صفر کښې ضرب ده یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کښې ضرب ده ټول مرستو ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د داسې کسان دي چې 15 زمانې په کور کښې دي شپږ زمانې په کور کښې دي بس عاید نه لري هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي یو ده چې ډېر مستحق ده یو ده چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسي ورسوي یا لمړی ټوک چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري پور کې بیوزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو خزو لاسنیوي کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ماته بېخي ژړا راسي یعنی دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره دې ټول شمیرې دي یعنی ټول ماته د خور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو زموږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل یقینا زموږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې م کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار کنه بیا کله زموږ دواری لاړو د یو نم نظارت کولو سره موږ دا سروې کړی وو د خلکو ځای دي کنه دي زموږ بیرته دوی سره څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو زموږ بیرته دوی تلو دي دوی کورونه سروې کړل قسم ده کنه دا اره خزه به دیسه د خوشحالی نه ورته سپټه په لبزړل سوته خدا او مې بشي نه لرل څه تاسو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطر موږ د دوی لرو یعنی بشي ټولې مقتدی سیسه ویل که خواندې مندې قسم داری وای په څنګه وو کې پښتنه وو کې څه اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې څه ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټری بیا د خزو لاسنیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
وونه لري سبز دا پلی کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارون ولی او قزای ویلې بل زوی مې دغه کو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وی او کل پانتونی ویلې ادبیات دري په ډېر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه دغه یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ په دالته ویزا لګیا غلط کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي څه کارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه د هغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص وو یو کال پانتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونی مو ویل بعد لغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې ته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه دې څه زده دي هغه دم له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون د درنا په نوم سره قابلګي او نرسنګي د پیرته مې په یقین کې اوس ورته داخله وو کو سره پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محروم دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیابم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته وویل ما لوجل کوې تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره څه
نن خپل خوخه ته د پلیخي دي چې هرڅوک
وایي
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای یا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوې ده او بل موږ هم د سپاسادانه په دغه نشو کولای چې لاس مثلا دوی نه نظر ته کوې دي د کارونه نظر ته کوې دوی دې ته نه وونکو سایه ته نور نور څه والی مثلا څه تقاضا وی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاک لا یا د زراعت پاک لسی موږ ته خونه ورکړې موږ ته یې غوونه نظر ته کوو څه وي ګور سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقې سپاده تر کوي کوي نه کوي وکن کمخت راغلی ولی پولیس اوس ډیر مؤسسات کم سکنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیر بیا دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړی دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حد پورې له اقتصادي پلوه په خپل خوب باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بیا بالکل مګه بالکل د په نظر کې نیولې ده مګه ما ویل کنه چې مګه سروې کوو مثلا یو چاته چې مګه باغ په نظر کې نیولې ده مګه اته زو دی غیم څنګه اندازه کوو سروې کوو مګه یې ته دی غیم څنګه په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکه کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه مځکه ده کنه مګه دا په نظر کې نیولې چې په غرانه مځکه کې کوم شی اوسه ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوسی دي چې یعنی قیمتي میوه ده مګه دی غو لپاره دې دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی پټ لوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي مګه د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بدلې غنه ولسوالۍ ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز مګه په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې مګه اوس ورسره وي ګرو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لدی د چلو ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم امزکه څه شګلی نه د موږ یغې ته په نظر کې نیولې د بادام باغونه مرته جوړ کړی دي مثلا سوق د سبزی لپاره امزکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی د یغ لپاره په سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مداري وړي سبزیجات وړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستور سره کړل
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا خود دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداری سره علاقه لري مالداری سره او مرغداری سره د تاسو سره علاقه لري
نتیجې مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مور ته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ور سره د مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو د سبي موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل لای راغلی وو دا بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړل وکنه وزي هغه دوه دوه میګ باندې سره متر جوړې کړی بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دا میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړی مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګاته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای کې خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیستې دیغه نه سودانه جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټوره وو دغه ارتي کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل تاسو تر سره ولیدې په تیر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولې کوئ چې وایي اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې کار کړی دی هغه یې عامه په باره کې تبلیغات کړی دی چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې کار کړی په یو کور کې عزت لاله مثلا تاسو باور وکئ چې یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې سمو کار کول جندر افسر وم چې نارینه او ښځه او خاوند په کور کې دی خپل لور ورکړې وو اته خپله تر خبرم نه وو چې دوی ما کې نه مالولې د لور خو دې نه ده چې د خپل را نه دی یا د ښځه په کور کې خپل نه لري دای مور دې تانه دې دی حق دې ته تولې دې سره تولې مشوره نه کوله تولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګل نه چارمغز راوړی وو یعنی تا د ترننګ په باره کې یا تا د خبرو په باره کې لبرکت موږ کې ډیر تغیرات راغلي نو دا غیتا شیرینی ده
د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه خوا کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوې دي
دا محدودیتونه خورښت لګول شوې دي نور څه بول کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول په افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړي شي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش نور خزی مثلا مخکې سم مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر تر سوال او ساغه نسبه یعنی د خزی حقوق اوس به خیر په کونه لاندې ده
په کلو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلو د ډیر زیات زی په کلو کې د خزو وضعیت
په خو ولا مخکې خو اوس بیرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېنینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق داسې، مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټ په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟ نوري صاحب،
ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط راځي؟ دوی نارینه سره تاسو ورکم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېنینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني،
همدا خبره مې کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشري انتخاباتو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکوي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریو اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خود دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د خزي وسې د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانې مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوښ و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې څه لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي؟ د سې لحظو سره مخامخ شوی یا یعنی خوږه خاطره د سې لري؟
فیلی شرایط کې په اوس د امارات کې سکل دوی راغلو پنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وکړه. زموږ شخصي پنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خوږه خاطره ده.
څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ که نه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لا نه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېدلو، هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ولیدل. بله مېرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته سه موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسي څو اوس ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملمه او تاسو د نورو برل ټوبونه هله کو په دې هله چې هم دغه څه چې د بی وزلو خزو د کندو او رندو لاسنوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
تاسو